پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. یو شمیر امریکایي سناتوران پر طالبانو بندیز غواړي، خو طالبان بیا د ناوړه پایلو خبرداري ورکوي.
بندیزونه لګول، نور فشارونه واردول نه افغانانو ته ګټه رسوي او نه هم د امریکا د متحده ایالاتو په شمول نورو هیوادونو ته ګټه رسولی سي.
د امریکا د لوی درستیزانو کمیټې مشر هم د طالبانو په ادرس توندې څرګندونې کړي.
موږ باید دا په یاد ولرو چې طالبان یو ترهګره ډله وه او پاتې شوې ده. دوی له هم القاعده سره روابط نه دي قطع کړي.
افغانستان کې طالبانو د داعش پر ضد عملیات پیل کړي.
ډېری کسان په لشکري لسګونو کې مرکزي نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بیکاری خلکو ته ستونزې زیږولې دي. د غرمنی خبری خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم دی او نورو راپورونو ته ورسته راستنیګو. خو اوس اسمت ساروان سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
د امریکا لوی درستیز وایي طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې پالي. طالبانو له امریکا وغوښتل چې د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه ونه کړي او شمالي کوریا وایي تر ژغ چټک توغندۍ ازمویلې دي. د خبرونو تفصیل تمر چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن، لوید رسیز مارک میلی او د مرکزی قمندانۍ عمومي قمندان فرانک مکنزی نن د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شي. دوی پرون د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو په کمیټې کې د استازو پښتنو ته ځوابونه وویل. مارک میلی په پرونی غونډه کې طالبان له القاعده شبکې سره د اړیکو په دوام تورن کړل. باید په یاد ولرو چې طالبان یو تروریستي تنظیم وو او تروریستي ډله به پاتې شي. دوی لا هم له القاعده سره اړیکې پرې کړې نه دي. طالبانو تر اوسه پورې د امریکا د لوی درستیز د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو په خوا یې ته ورته ادعاوې رد کړي دي. طالبانو ویلي چې هیڅ ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. د القاعده په شمول له ټولو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کون د 2000 د فبروري د 9 نیټې د امریکا او طالبانو د موافقې یو مهم مورد وو. د طالبانو حکومت د امریکا له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د خپلو بې پیلوټو الوتکو له لورې دي د افغانستان د هوایي حریم تیری نه کوي. طالبانو تیره شپه په یوه اعلامیه کې وویل د قطر د موافقې پر خلاف د امریکا د بی پیلوټو الوتکو له لورې د افغانستان هوایي حریم د دوی پټکو اشغال کیږي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت ویان جان کربی تیرونه یو کانفرنس ته وویل د افغانستان د هوایي حریم د کارونې لپاره د طالبانو اجازه ته اړتیا نه لري. د امریکا متحدو ایالاتونو تیره میاشت په کابل او ننګرهار کې د بی پیلوټو الوتکو په مرسته ځینې بریدونه کړي دي. امریکایي چارواکو تایید کړي د کابل هوایي ډګر ته نږدې د دوی په برید کې چې د اگست پر 9 شوی وو د وو ماشومانو په ګډون 10 ملکیان وژل شوي دي. له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو د ټولو پوځیانو وتل د اگست میاشتې پر 1 بشپړ شول. دا خبرونه له ازادي راډیو اورید. په پاریس کې د قضاوت د نړیوالې محکمې د ایران د تیلو ملي شرکت په څباند $600 میلیون جریمه محکوم کړ. د پاریس د نړیوالې محکمې وروسته لدې د ایران د تیلو ملي شرکت په جریمه محکوم کړ چې د متحده عربی اماراتو د ناګاز کمپنۍ شکایت وکړ چې ایران د 2001 میلادي کال د ګازو په قراردادونو کې خپل ژمنې نه دي عملي کړې. د ناګاز کمپنۍ پرون سه شنبه وویل د متحده عربی اماراتو ته د غازو د صادراتو د 25 قرارداد د لغوه کولو په خاطر د ایران د تیلو د ملي شرکت د جریمه یو برخه ده. شمالي کوریا ادعا کوي چې پرونی یو نوی ترجخ چټک توغندۍ ازمویلې ده. د شمالي کوریا د دولتي رسنیو د راپور لمخي دا یو ستراتیژیک وسله ده او هوا سونګ نومیږي. دوی همداراز ویلی چې دا توغنده یو له 15 تر ټولو مهمو نویو تسلیحاتي سیستمونو څخه دی چې د خپل 15 کلن پوځي پلان پر اساس جوړ کړی دی. دغه توغندي ازمش د وسلو د ټکنالوژي په برخه کې د شمالي کوریا د پرمختګ نوې نښه ده. فایزر شرکت او د هغه جرمنی شریک بایو ان ټیک ماشومان ته د کووید 19 ضد واکسین د لګولو پاره خپل لمړني معلومات د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته وسپارل. دغه درمل جوړونکو شرکتونو پرون موبایل د دوی ازمیشت وشوده چې دغه واکسین هغه ماشومان ته چې عمرونه د 15 او 19 کلونو ترمنځ دی خوندي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې دا مهال 12 کلنو او تر دې لوی کسانو ته د فایزر واکسین دوه دوزه یا دوی ستنی لګول کیږي. فایزر او بایونټیک شرکتونو ویلي چې دوی به د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته خپل غوښتنلیک وسپاري چې په روانو اونیو کې ماشومان ته د دې واکسین د استراري لګولو اجازه ترلاسه کړي. او د ویډیوګانو د شریکولو پلیټ فارم یوټیوب دوه چینلونه چې په جرمنی ژبه یې مواد خپرول او د روسیې د دولتي رسنۍ رشاد ټوډی یا آر ټی مربوطو ډیلیټ کړل. مسکو د ځوابي اقدام خبرداري ورکړی دی. د رشاد ټوډی د یو چینل مسؤل دینارا توکتو سوزنووا په دې اړه لومړی پرون په ټلګرام کې دا اعلان وکړ. د ټکنالوژي لوی شرکت ګوګل چې یوټیوب مربوط دی ویلي دوی دغه دوه چینلونه ځکه ډیلیټ کړی چې د کووید 19 ناروغي او واکسینونو په اړه ناسم معلومات خپاره کړی وو. ګوګل ویلي دوی دغه چینلونو ته خبرداري ورکړی وو چې د دوی له اصولو سرغړونه کوي ځکه چې د لنډ وخت لپاره د دوی نشریات بند کړی دي.
غرمنۍ خبری مجلې ته غوږی راځو. د دې خبرونې د سر راپور ته یو شمیر جمهوریت غوښتونکو امریکایي سناتورانو کانګرس ته پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د بندیزونو لګولو مسوده وړاندې کړې ده. د مسوده کې غوښتل شوی چې پر طالبانو او ملاتړو یې باید د ترهګرۍ، نشئی توکو قاچاق او د بشري حقوقو څخه د سرغړونې له امله بندیزونه ولګول شي. د سناتورانو د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت غوښتي ټول طالبانو او د پاکستان د ملاتړ په اړه د خپل ارزونې راپور ورسره شریک کړي، خو طالبان بیا د هر ډول بندیزونو پایله د امریکا او نړیوال ټولنې په ګټه نه بولي او د بدو پایلو خبرداري ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو یوې 22 کسیزې ډلې کانګرس ته یو مسوده وړاندې کړي څو په طالبانو او ټولو هغو هیوادونو چې د دې ډلې ملاتړ کوي بندیزونه ولګوي. کچیر دا مسوده د بهرنیو اړیکو کمیټه تایید او بیا د کانګرس لخوا پاس شي، پر داسې یو قانون به بدل شي چې طالبان او ملاتړ یې له سختو بندیزونو سره مخ کړي. دا مسوده افغانستان کې د ترهګرۍ ضد څارنې او حساب ورکونې قانون تر نوم لاندې کانګرس ته وړاندې شوی او پکې راغلي دوی له افغانستان په ډېرې بیړې لوتو وروسته د بدو پایلو شاهدان دي. د دې مسودې په وو مادو کې غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي وګړو په وستو کې بیړه وشي او تر خوای د دوی د افغان متحدانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو د ورکړې لپاره د بهرنیو چارو وزارت یو کاري ګروپ جوړ کړي. خو د دې وو مادیز مسودې 15 پر طالبانو او ملاتړو د بندیزونو لګیدو له دوی سره د نړیوال ټولنې د مرستو څارنې او د امریکا د غیر بشري مرستو محدودیت ته ځانګړي شوې دي. د دوه ویش امریکایي سناتورانو وغوښتل چې په طالبانو او ملاتړو هیوادونو بندیزونه ولګول شي، خو د دې بندیزونو څرنګوالي ته اشاره نه ده شوې. په دې مسوده کې پروخانه ډول د پاکستان نوم یاد شوی او د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتنه شوې څو له طالبانو سره د پاکستان د ملاتړ په اړه د خپل ارزونې راپور له کانګرس سره شریک کړي. د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو په وړاندې شوې مسوده کې دا هم لیکل شوی چې امریکا له ملګرو ملتونو کې د طالبانو هیڅ اساسه په رسمیت نه پیژني. د امریکایي سناتورانو زیاته کړې په نامعلوم شمیر امریکایانو او افغان ملګري د طالبانو تر ګواښ لاندې پریښودل شوي. امریکا یو ځل بیا د ترهګرۍ له خطر سره مخ ده او طالبان داسې مهال خپل حکومت ته په نړیواله سطحه د مشروعیت ورکولو په لټه کې دي چې د ښځو ټول حقونه یې تر پښو لاندې کړي. د دې مسودې د وړاندې کولو پر مهال سناتور جیم ریشي وویل هیله من ده چې دا مسوده به ژر تایید شي څو دوی وشي کولی د امریکا ملي ګټې خوندي او له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې افغانستان کې یوازې پریښودل شوي. خو طالبان بیا وایي دوی له نړۍ سره ښې اړیکې غواړي، خو پر دوی د بندیزونو لګیدو پایله نړۍ ته ګواښ بولي. د ډلې د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل هله لری نړۍ له دوی سره ستونزې د بندیزونو پر ځای له ډیپلوماټیک لارې حل کړی.
نو اسلامي امارات په دې باور ده چې هغه فکتورونه یا هغه تجربې چې په تیر کې ګټه نه درلوده نتیجه نه درلوده بیا تکرارول او د هغه تعقیبول منطقي نه دي. اسلامي امارات په دې باور ده چې ټول هغه موانع یا د پیشرفت په مخ کې پراته خندونه باید د ډیپلوماټیکو لارو څخه او همدارنګ د رغند خبرو لارو څخه حل شي.
د امریکا په کانګرس کې داسې مال د طالبانو په اړه د بندیزونو د لګیدو د قانون جوړیدو هڅه کیږي چې دا ډله د خپل حکومت لپاره د عدم مشروعیت له ګواښ سره هم مخ ده. که څه هم د طالبانو له واکمنۍ نږدې یو نیمه میاشت تیریږي خو تر اوسه ورته ډیرو نږدې هیوادونو هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، هغه څه چې د طالبانو واکمنۍ ته یې په هر اړخیز ډول سخته ضربه ورکړې.
و موریدل چې یو شمیر جمهوری غوښتونکو امریکایي سناتورانو کانګرس ته پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د بندیزونو د لګولو مسوده یا طرحه وړاندې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی وایي په افغانستان کې د دوی شل کلنه جګړه یوه ستراتیژیکه ناکامي وه. میلی دا څرګندونې له افغانستانه د امریکایانو تر وتلو وروسته د پوځي چارواکو لومړۍ استماعیا غونډې ته وکړې. ده وویل متحده ایالاتو باید 2000 پوځیان په دغه هیواد کې ساتلی وای چې د طالبانو مخه یې نیولې وای. مارک میلی د طالبانو په ادرس توندې څرګندونې کړې چې جزئیات یې د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر وای چې طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري. جنرال مارک میلی دا خبر پرون په واشنگتن کې د امریکا د پوځي خدماتو د کمیټې استماعیا غونډه ته وکړه.
We must remember that the Taliban was and remains.
موږ باید دا په یاد ولرو چې طالبان یو ترهګر ډله و او پاتې شوې ده. دوی له حمله القاعده سره روابط نه دي قطع کړي. زه په ناسمو نظریاتو پسې نه ګرځم چې موږ له چا سره معامله کوو او به کتل شي چې طالبان واک ټینګول شي یا په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي. خو موږ باید د امریکا متحده ایالاتونه او امریکایان له هغو تروریستي بریدونو خوندي کړو چې له افغانستان راځي. جنرال میلی زیاته کړه چې دا یو حقیقت دی چې القاعده او داعش دا غواړي چې پر متحده ایالاتونو برید وکړي، که څه هم اوس دا ورته اسانه نه ده خو ناممکنه نه ده. جنرال میلی بیا وویل دا دلیل 2023 میاشتو پورې په داسې سیمو کې چې قانون حاکم نه وي ځانونه بریدونو ته چمتو کولای شي. طالبانو له امریکایانو سره د 2020 کال د فبروري په 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې طالبانو ژمنه کړې ده چې د القاعده په ګډون بل ترهګر ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي. طالبان وایي چې دوی له القاعده سره رابطه نه لري. د ډلې چې د اګست په 15 کابل ونیو دا خبره یې تکرار کړه چې له القاعده سره نه پالي. جنرال میلی د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په اړه وویل چې دشمن په کابل کې قدرت لري.
It is obvious.
دا ښکاره ده، یو مخ واضح ده چې په افغانستان کې جګړه هغه سي ختم نشوه چې موږ غوښته او طالبان اوس په کابل کې واکمنان دي. جنرال میلی ده هم ویل چې په کابل کې د حکومت د ماتېدو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه 2.5 امریکایي سرتیرو ته اړتیا وه چې په افغانستان کې پاتې شي. د ده په باور لویه تېروتنه دا وه چې افغان پوځ داسې چمتو شوی و چې تر حد زیات یې پر امریکایي پوځیانو او ټیکنالوژي اتکا کوله. سربیره پر دې چې د امریکا د مرکزی قمانداني قمندان جنرال فرانک مکینزی د سنا په دې غونډه کې د جنرال میلی دا خبره تایید کړه چې یو شمیر پوځیان باید په افغانستان کې وي. سناتور ټام کاتن جنرال میلی ته وویل چې کله ستا خبره ولسمشر بایدن رد کړه او ستا دا وړاندیز یې ونه مانه ولې دې استعفا نه کوله. جنرال میلی چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت هم لوی درستیز و په ځواب کې وویل چې دا د مسؤلیت دی چې ولسمشر ته هغه خبره وکړي چې ده ته تر ټولو ښه ښکاري، خو دا حتمي نه ده چې ولسمشر به د ده له خبرې سره موافقه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش نونس او پنزل لسمترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او بیا 9400 ولزر اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
تاسو غرمنی خبری خبرونه اوری په دویمه نیمایی که در تا د زهرو کاروان اونیس پروگرام لرو نور په زړه پورې راپورونه هم شته. هیله ده زموږ ملتیا وکی. خو اوس د ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی ساپین اورو.
د روان لمریز کال لپاره تر دې دمه له ترکیې څخه افغانستان ته د 118 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات ترسره شوي دي. د خبرې د ترکیې سفیر جهاد ارګینای نن د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی سره د لیدو پر مهال کړی دی. د ترکیې سفیر وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2000 میلادي کال کې د 215 میلیون ډالرو په ارزښت راکړه ورکړه ترسره شوې وه او د روان کال په لومړیو اوو میاشتو کې د 118 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات درلودل. خو ترکیې ته د افغانستان د صادراتو اندازه ونه ښوده او وویل چې له افغانستانه د صادراتو کچه خورا لږه وه. ترکیه غواړي د افغان توکو د صادراتو کچه لوړه کړي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ توازن رامنځته شي. هغه زیاته کړه چې د سوداګرۍ د انډول یوازینۍ لاره په کورنیو سرچینو پانګونه ده. نوموړي د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د ترکیې شرکتونو د ستونزو په حل کې همکاري وکړي او د پانګونې ډېری فرصتونه ورته برابر کړي. د ترکیې سفیر یادونه وکړه چې ترکیې پانګوال چمتو دي چې په افغانستان کې لا ډېره پانګونه وکړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر زیاته کړه چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د ښه والي له امله د پانګونې ډېر فرصتونه رامنځته شوي او ټینګار وکړ چې د سوداګرۍ او پانګونې ساده کولو لپاره کار کوي تر څو ملي او نړیوال پانګوال په ځانګړې توګه د ترکیې پانګوال له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي. د ملي پرختیا شرکت خپل فعالیتونه بیرته پیل کړل. د مالی وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې د دولتي شرکتونو لوی رئیس او د یاد ریاست مسؤلینو د ملي پرختیا شرکت له رئیس او مسؤلینو سره د لیدو پر مهال ترې وغوښتل چې خپلې چارې په عادي ډول مخته یوسي او د پخوا په شان د خپلې ملي پروژې روانې وساتي. د ملي پرختیا شرکت رئیس عبدالرحمن عطاش د دغه شرکت د کړنو او لاسته راوړنو په تړاو د دولتي شرکتونو رئیس ته معلومات ورکړل او زیاته کړه چې د ملي پرختیا شرکت د افغانستان د پرختیا او سمسورتیا لپاره خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. د ملي پرختیا شرکت فعالیتونه د طالبانو له واکمنۍ راهیسې درېدلې و چې اوس یې بیرته خپل فعالیت پیل کړی او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 102 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 119 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 498 افغانۍ.
طالبان سره له دې چې داعش د افغانستان او خپل واکمنۍ لپاره یو جدي ننګونه او خطر نه بولي، خو خبر ورکوي چې د دې ډلې پر ضد د افغانستان په پلازمینه کابل او ختیځ کې عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې یو شمیر د داعش غړي نیول شوي هم دي. تفصیل له احمد شیبر ناورو.
طالبان په افغانستان کې د داعش د لسکونو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د طالبانو ځانګړو قطعاتو په ننګرهار او کابل کې د داعش پر ضد عملیات کړي دي. د تیر اونۍ په وروستیو کې په جلال آباد کې د شپږ کسانو جسدونه پیدا شول او روانه اونۍ په دغه ښار کې وی چاودنې یو طالب ووژه او د درې طالبانو په ګډون یې وطنه ټپیان کړل. طالبان وایي چې دا د داعش کار دی. داعش بیا په جلال آباد کې د 35 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د شاغلی کریمی په باور د دې سربیره د داعش خراسان څنګه د افغانستان لپاره یو غواښ نه دی.
د داعش په نوم کومه فتنه چې په هیواد کې نوم اخیستل کیږي هغه اسلامي امارت غواښ نه ده او د هغه کوم فزیکي شتون د هیواد په هیڅ نقطه کې نه لري. د اسلامي امارت مجاهدین د هیواد پر ټولو برخو باندې بشپړ کنټرول لري. ځینې واړه واړه تحرکات چې پاتې په ځینو سیمو کې رامنځته شوي دي هغه مخکې دي چې هغوی یو پلان ترلاسه نیونیسي یو تعدید پیش کړي. په زیاتره مواردو کې د اسلامي امارت مجاهدینو له لورې څخه د منځه وړل شوي دي. ډېری کسان چې له شمېرې لسګونه دي په روسیې کې نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، تر اوسه د داعش له لورې تر ټولو لویه حمله د کابل په هوایي ډګر کې د تیرې میاشتې انتحاري حمله ده چې د دې ځانوژونکي برید له امله شاوخوا 150 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. داعش په 2015 کال کې هغه وخت چې دا ډله په عراق او سوریه کې پیاوړې و او د امریکا او د هغې د متحدانو له لوري ځپل شوې نه و، په افغانستان کې د خراسان په نوم خپل څانګه فعال کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په هرات ولایت کې هم د طالبانو له وخت رسیدو سره بیکاری اوج ته رسیدلې ده. د هرات ډیری اوسیدونکو د زیاتیدونکو بیوزلۍ له امله د خپل کورونو د وسایلو پلورلو ته مخه کړې. حتی د هرات پوهنتون استادانو د بد اقتصادي وضعیت له امله خپل شخصي کتابتونونه ویجاړ او لیلام کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د لمر تر سوزند وړانګ ګلان دی ولس کلن ګلستان هڅه کوي په ورته چېغو سره رانیون کې جل کړي. دا ځوان نور څه نه لري او غواړي د خپلې کورنۍ د پنځو غړو لپاره د ډوډۍ موندلو په خاطر د درب قندار سیمه کې د خپل کور توکي وپلوري.
موږ له کور څخه دا جامع او د پخلندي وسایل د پلور لپاره راوړل، ځکه د کار کولو لپاره هیڅ نشته. غواړم دا وپلورم چې دوه ډوډۍ پرې واخلم او خپلې کورنۍ ته یوسم.
د ګلستان ترڅنګ په سلګونو هراتیان د بېوزلۍ له کبله د خپل کور وسایل په خورا ټیټه بیه پلوري. بی بی ګل شپېته کلنه ده او د ناروغ خاوند او دریو بچیانو لګښتونه باید د سړک په اوږدو کې د کور د وسایلو په پلورلو سره برابر کړي. هغه د سړک غاړې ته ناسته ده خو پیرودونکي کم دي، ځکه وسایل یې زاړه دي او د چا پام ځان ته نه جلبوي. د کور وسایلو ډیری پیر او پلور د هرات په درب قندهار سیمه کې کیږي. ډیری پیرودونکي د 50 کلن غلام حیدر په څیر دي چې یو څه له وسه کیږي او د دې وسایلو پیرلو تر ازي، ځکه چې دا وسایل ارزانه دي.
زه د کور وسایلو اخیستلو ته راغلم، ځکه چې دلته د کور وسایل د پلورنځیو په پرتله ارزانه دي. خلک خپل وسایل د لوږې له امله پلوري، خو که ورته شیان له دوکانونو واخلي نو دوه چنده لګښت لري.
د بیوزلۍ ستونزې د هرات پوهنتون پر ځینو استادانو هم سیوره غوړولې. د عبدالقادر صالح په ګډون یو شمېر استادانو د خپلو شخصي کتابتونونو کتابونه هم پلورلې دي. هغه په نړیوالو اړیکو کې د ماسترۍ سند لري او په هرات کې په پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو کې د یوې لسیزې تدریس تجربه لري.
مجموعه کتابهایی که من میخوام به فروش برسانم.
دغه کتابونو ټولګه چې زه غواړم وپلورم 500 ټوکه مختلف عنوانه کتابونه دي. زه دا کار د ژوند مصارفو د تامین لپاره کوم، ځکه چې په یو کرایې شوی کور کې اوسېږم او باید د کرایې پیسې ورکړم.
د اګست میاشتې پر 15مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم متحده ایالاتو د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه او د هیواد ته د نغدو پیسو لیږل بند کړل. په هرات کې د طالبانو مرستیال والی مولوي شیر احمد امارو ویل چې د دغو پیسو خوشی کېدل او ورڅخه د استفادې پایل د سخت اقتصادي بحران د مخنیوي یوازینۍ لار ده.
لویه اقتصادي ستونزه دا ده چې د افغانانو شتمنۍ کنګل شوې او نړیوالې ټولنې د دې هیواد د خلکو او پیسو په اړه فکر نه دی کړی. که نړیواله ټولنه ژر ملت ته دغه پیسې ورکړي، انشاءالله زموږ ټول ځوانان به دندې ومومي او موږ به له دې اقتصادي بحران څخه وژغورل شو.
په هرات کې د طالبانو له واک نږدې یوه نیمه میاشت تیریږي او دا د هغه چا لپاره ډیر زیات وخت چې هیڅ عاید نه لري او د پیسو په پور اخیستو او د خپلو کورونو د وسایلو په پلورلو سره ژوند کوي. هرات د افغانستان یو له هغه ولایتونو دی چې صنعت پکې زیاته وده کړې وه او په سلګونو کسانو په خصوصي فابریکو او کارځایونو کې کار کاوه. د هرې ورځې په تیریدو سره د هرات د سړکونو په اوږدو کې د کورنیو توکو پلورونکو شمېر مخ په ډیریدو دی او د هرات خلک د روښانه سبا لپاره هیڅ هیله نه لري.
دا یوازې هرات نه دی چې خلک وروستیو حالاتو له اقتصادي اړخه اغېزمن کړي. په میدان وردګو ولایت کې هم خلک وایي چې جګړو ځپلی و پخوا او اوس یې ورځ تر بلې بیکاری او بیروزګاری کړوي. دوی وایي چې دغلته نجونې هم د تعلیم په برخه کې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د پلازمینې کابل څنګلوري ولایت په مرکز میدان شار کې د طالبانو حکومت راورسته د خلکو ژوند په شار کې هټي خلاصې دي. د خلکو شتون هم زیاتی خو اټیوال لاستر زنه ناستی ځکه د شته خلکو جیبونه خالی دي. طالب وسلوال په ښار کې زیات تر سترګو کیږي او په خپل موټر کې په لوړ ژغ ترانه پلی کړی وی. له ښار څخه ورخوا په کلی کې بیا ژوند بل ډول دی. د ښار په څنډو او لورو پروتو سیمو کې کلیوال تازه له څلورو او پنځو کلونو وروسته خپل سیمو ته راغلي دي. د دې کورونه چې د طالبان او افغان دولت د جګړې پر مهال تخریب شوي اوس د خپلو کورونو څخه د پاتې توکو په رایستلو بوخت دي. دا څلور شپېته کلن خانغا به چې د میدان ښار اړوند د افغانانو د کلي اوسیدونکي دي چې له څلورو کلونو وروسته اوس یوازې د خپل کور لیدو ته راغلي چې په خپل نړېدلي کور کې تر خاورو لاندې په پاتې سو پسې ګرځي. خانغا چې لا هم په کرایه کور کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې پر خپل دغه کور یې په لکونو افغاني مصرف کړی وو او یوازې د یو د کورنۍ غړي یې د تن په جامو کې ترې وتلی وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کور تر څنګ څلور سوه ونې لرونکي د سیبو باغې هم وچ سوی دي خو وایي اوس بېکاره یم.
زما ژوند تاسو وینئ، کور مې دا د تخریب شو، باغ مې وچ شو، بیکار یم. غوښتنه مې له دولت څخه دا ده چې له ما سره مرسته وکړي څو زه خپل کور بیرته ورغوم. ما ته ډیر زیات زیان رسیدلی دی، کور نه لرم، په کرایه کور کې اوسیږم. یو څه اندازه مرسته دی یا مؤسسه او یا هم دولت را سره وکړي څو زه خپل کور بیا جوړ کړم.
په دې سیمه کې یوازې خانغا نه بلکې د خانغا په څیر زرګونه نورو کسانو هم ورته زیان لیدلی دی او په افغانستان کې روان اقتصادي بحران، بیکاری، د توکو لوړو قیمتونو خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. حشمت الله هم د څلورو کلونو وروسته شل ورځې کېږي چې خپلې سیمې ته راغلی. نوموړي چې تېر کلونه جګړو زیات ځپلی وایي خوشحاله دی چې امن راغلی دی او وینه تویدنه درېدلې ده او خپلې سیمې ته راغلی دی خو وایي اوس حیران پاتې دی چې څه وخوري څه وکړي ځکه د ده په خبره چې کار نشته. نوموړي وایي چې د طالبانو حکومت ته هم د مرستې تمه اوس نه لري.
څلور کاله کېږي چې مهاجر وي. څومره خوشحاله یې چې اوس راغلی؟
والا دا ډېر خوشحاله یم، ډېر خوشحاله چې خپل عمر ته راغلی، خپل مځکه باندې راغلی، خپل ونې ته راغلی، کور ته راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو څه باندې یوه نیمه میاشت کېږي چې لا هم کوم هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی او دغه راز په افغانستان کې زیات شمېر ادارې لکه د پاسپورټ، تذکرو، بانکونو او نورې زیات شمېر ادارې هم غیر فعاله دي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې سیمه کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته تعلیمي بهیر ته هم زیان رسېدلی دي او ګڼې نجونې نیمګړې ارمانونه پر کورونو ناستې دي. د دې افغانانو په سیمه کې د نسوان په نوم ښوونځي چې مخکې هلکوانو او انجونو دواړو پکښې کې یو ځای زده کړې کولې د سیمې خلک یې وایي طالبانو اوس د انجونو مخه نیولې ده. دوی وایي طالبانو یې ځکه مخه نیولې چې په ښوونځي کې ولې ښځینه ښوونکي نشته. په دې سیمه کې ازادي راډیو هڅه وکړه چې د ښځینه زده کوونکو سره خبرې وکړي خو هغوی خبرو ته د یو شمېر محدودیتونو له کبله زړه ښه نه کړي. د همدې سیمې یو اوسیدونکي رحیم الله ازادي راډیو ته د یادې ښوونځي په اړه وویل:
درېم شری دی چې له دې مکتب نه فارغ شوی دی او اوس حال سه باشم له دې نجی نه وړی ده. په دې خاطر چې دا مکتب یو څه وخت لپاره بند و اوس فعلا حال یوای په اول بوبل سکه درس دا دی چې هغه غوښتل چې خزینه شاګردان به د انجونو لپاره درس ورکړي خو فعلا حال ته خزینه پیدا کیږي درس ورکړي په دغه خاطر دابان سه او همدغه لا ده چې دا مکتب باید بیرته فعال شي او وکولی شي چې یو څوک دلته درس ووایي او د خپل آینده لپاره فکر وکړي.
خدای واز رحیم الله دی چې د خپل کورنۍ د غړو او یا هم د نورو دوستانو لپاره په نورو ښوونځیو کې د زده کړې زمینه برابره کړې ده. خو سلګونه نور نجونې بیا اوس هم د خپلو زده کړو څخه بې برخې دي او توان نه لري چې ښوونځي ته ولاړې سي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
زمغغل آزادی رادیو نه اوري وړاندې درته 19 پروګرام د زهرو کاروان لرو. خو اوس 12:30 بجې شوې. لاند خبرونه له اسمت ساروان اورو.
د امریکا د سنا جرګې د یو شمېر مخکښو غړو له لوري یوه لایحه چمتو شوې چې پر اساس یې پر افغان طالبانو او احتمالا پاکستان د بندیزونو غوښتنه کیږي. دا لایحه چې د امریکا د ولسمشر د یوه پخواني کاندید په شمول د جمهوري پال ګوند 22 غړو د دوشنبه په ورځ وړاندې کړه، په افغانستان کې پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړو د بندیز غوښتنه کوي. تمره چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن، لوید رسیز، مارک میلی او د مرکزی قماندانۍ عمومي قماندان فرانک مکینزی نن د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شي. دوی پرون د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو په کمیټې کې د استازو پښتنو ته ځوابونه وویل. مارک میلی په پرونی غونډه کې طالبان له القاعده شبکې سره د اړیکو په دوام تورن کړل. د طالبانو حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د خپلو بی پیلوټ الوتکو له لوري د افغانستان د هوایي حریم تیری نه کوي. په پاریس کې د قضاوت نړیوالې محکمې د ایران د تیلو ملي شرکت په 1.5 بلیون ډالر جریمه محکوم کړ. شمالي کوریا ادعا کړي چې پرونې یو نوې ترشخ چټک توغندۍ اسمویل لري. د شمالي کوریا د دولتي رسنیو د راپور له مخې دا یو ستراتیژیک وسله ده او هوا سونګ نومیږي. فایزر شرکت او د هغه جرمنی شریک بایو انټیک ماشومان ته د کووید 19 ضد واکسین د لګولو په اړه خپل لمړني معلومات د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته وسپارل. او د ویډیوګانو د شریکولو پلیټ فارم یوټیوب دوه چینلونه چې په جرمنی ژبه مواد خپرول او د روسیې د دولتي رسنې رشیا ټوډی یا آرټی مربوطو ډیلیټ کړل.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. آدرس دی ازادي رادیو .com. اوس هم لجمن سره سم راځو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وایي چې د دولت د محدود حاکمیت له امله له نشئی موادو سره مبارزه ناکامه و.
حقیقت دا چې مبارزه ډیره دقیقه واقع نه ده شوې، نه افغانانو کړې ده او نه خارجیانو. قانون او ستراتیژي د یو بل سره په خلاف وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبانو په روزګان ولایت کې د نشه یي موادو د پلورونکو پر ضد عملیات پیل کړي دي.
د ساکخانه داسې ډیر زیاتې وي، یعنی پر سړکونو بل اخر ځای ده. او د نړۍ حکومت پر اتاک سره د ساکخانه بند کړل.
دا چې ولی ډیری معتادین په خپل خوخه نشه نه پریږدي، په دې اړه ملاروا په وفاق الله صافي سره مرکه کړې ده.
هغه په خپل ځره نه هغه سره موږ هر څومره کار وکړو، هر څونه په وسره د سره هر رواني یا د ارواپوهنو په دروازهونو په حساب باندې کار وکړو، د باندې کوم تاثیر نه ورځي.
د نعمت الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له امله می خزره څخه جلاس و.
ام کور ولا الله سوال کړه، هم یو موټر درلود په کمپاین کې هغه مې وو.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډراما کې واوري چې د جمیلې په نوم دی وی غالي اوبدون کې میرمنې یو کلن ماشوم ولې زاړي.
وو خزی دی ماشوم خو مغزر او خړل، دا ولې نغلې کوي؟
ته نه ګوري وسړیا،
چې له غېږې مې نه دی ښکته کړی او دوه ساعته کېږي چې په غېږ کې ګرځوم.
څه ټکه ورباندې پرېوتې؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي په تیرو شلو کالو کې چې څومره پیسې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره لګول سوي په نتیجه کې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق نه دی کم سوی. په دې راپور کې راغلي په تیرو شلو کالو کې یو خدا چې دولت د افغانستان پر ټولو سیمو واک نه درلود او له بلې خوا ناامني د دې لامل سوه چې د کوکنارو د اړولو او بدیل معیشت پروګرام مثبته نتیجه ونه لري. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په تیرو شلو کالو کې د دولتي او بهرنیو ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی د دې سبب سوی چې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق کال په کال پسې ډیر سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار له افغانستان څخه د بهرنیو نظامي ځواکونو تر بشپړ وتلو وروسته په خپل تازه راپور کې په تیرو څو کالو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ستونزې ارزولي دي. د سیګار څېړنې ښیي چې د امریکا متحده ایالاتونو او افغان دولت لږ تر لږه په تیرو دولس کلونو کې ونه سوای کولی چې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو مخه ونیسي او د دې مبارزې لپاره ځانګړې سوي پیسې تر ډېره حده شخصي جیبونو په تیره بیا زورواکانو لاسته لوېدلې دي. سیګار نه امنی او نشه یي مواد دوه هغه عمده عوامل یادوي چې یو د بل مرستندوی وه او په افغانستان کې د جنګي ډلو د پیاوړي کېدو سبب سوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په تیرو شلو کالو کې د نشه یي موادو سره د مبارزې ستراتیژي ناکامه وه. ښاغلی ظفر زیاتوي چې د دولتي او بهرنۍ ادارو ترمنځ همغږي هم نه وه.
چیرته به چې نامنی وه هلته به مواد مخدر هم کرل کېده، قاچاق به هم په اسانۍ سره وو او تروریستي ګروپونو یا مافیایي ګروپونو به د یو بل سره همکاري کوله. په دې کې هېڅ شک نشته چې د یو بل مومد وو. حقیقت دا ده چې مبارزه ډېره دقیقه واقع نه ده شوې، نه افغانانو کړې ده او نه خارجیانو. قانون او ستراتیژي د یو بل سره په خلاف وو. په قانون کې واضح ویل شوي وو چې د تریاکو د حد نه زیات کرل جرم دی. بیا په ستراتیژي کې دا ویلي وو چې هغه ځای کې به موږ تریاک اړوو کوم ځای کې چې معیشتي بدیل ورته په کار دی. معیشتي بدیل به په عمل کې صحیح نه وو. یو بازی شوې ده. په دې شلو کلونو کې خو صحیح مبارزه هیڅ کله نه ده شوې.
سیګار په افغانستان کې لاسته راغلو تجربو ته په کتو سره امریکایي ادارو ته وړاندیز کوي چې تر دې وروسته دې په امن او دولت تر واک لاندې سیمو کې له نشه یي موادو سره مبارزې ته پام واړوي، ځکه چې په تیرو شلو کالو کې ناامني او د دولت محدود حاکمیت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې 9 میلیارد امریکایي ډالر ضایع کړي دي. دا چې په افغانستان کې د جګړې اړخونو د نشه یي موادو له کاروبار څخه څومره پیسې ترلاسه کولې او له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د طالبانو راتلونکي پروګرام څه دی، موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مقاماتو نظر هم وپوښتو، خو تر پرله پسې هڅو سراسره بیا هم بریالي نه شولو. د ولسي جرګې پخوانی غړی هاشم الکوزی وایي چې طالبان له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره نړیوالو ته خپل شرطونه لري.
طالبان ځینې شرطونه لري پر نړیوالو باندې کاغه ورسره ومنل سي شاته دا کچ ډیر جدي وسی او د بسګورو د پاره سره جلبېدل مهم دي. بسګر د افغانستان ولس په ډیر سخت حالات قرار لري او په ډیر غریبۍ او فقر او بیچارهګۍ کې قرار لري، نو په دې اکلا د افغانستان د بسګورو سره کومک او انکاري لازم ده چې باید نړیوال او بالخصوص امریکا وکړي.
د سیګار اداره له 2009 میلادي کال راهیسې بیا تر اوسه پورې هر کال په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د پرمختیايي پروګرامونو نتایج ارزوي او د دې ارزونو راپور خپروي. د دې ادارې څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د بدیل معیشت په ګډون د نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرام د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق نه دی کم کړی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار وایي چې په افغانستان کې د دولت د محدود حاکمیت له امله له نشه یي موادو سره مبارزه ناکامه وه.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې معتادین څومره د ایډز له خطر سره مخ دي؟ په دې اړه به د ډاکټر سمرالدین ځاځي خبرې واورو.
مونږ په 2009 او په 2012 میلادي کال کې د جان هاپکن پوهنتون لخوا یوه سروې اجرا شوه چې په دا وروستنی سروې کې دوی مونږ ته دغه ارکان په لاس راکوي چې د نشه یي توکو د روږدو کسانو په منځ کې نشه یي توکي د زرکی د لارې استعمالوي یا د پچکارۍ د لارې په هغو کې 4.4% ایچ آی وی شتون لري او دې سره 1.2% ایچ سی وی یا سپین زیړی او 6.6% ایچ بی وی یا تور زیړی او همدارنګه سیپلیس هم د دوی په منځ کې 6% شتون لري. ایچ آی وی د درې عمده لارو څخه انتقالیږي. یو دا چې د وینې د لارې عموما دا په زرکی معتادینو کې یا نشه یي توکو استعمالونکو کې دی چې دوی خپل نشه یي توکي د پچکارۍ د لارې استعمالوي او خپل پچکاري او ستنې چې دی د نورو سره شریکوي او بل لارې چې دی د غیر مسؤون جنسي اړیکې دي او بل دا چې د مور نه ماشوم ته.
ایا پوهیدلاست؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې د طالبانو مقامات وایي چې تر اوسه د روزګان په ګڼو سیمو کې تصفیهوي عملیات کړي او د نشه یي موادو یو شمیر پلورونکي یا ساقیان یې نیولې دي. د روزګان اوسیدونکي د نشه یي موادو د پلورونکو نیول ښه کار بولي او زیاتوي چې باید د دې کار ترڅنګ د کوکنارو کښت او نشه یي موادو د تولید مخنیوي ته هم پام وشي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په اورزګان ولایت کې واکمن طالب مشران وایي دغه عملیاتي لکیرو څورو زرایي سی پیل کړی دي. د اورزګان ولایت په امنی کومندانی کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی امیر د امنیت کامران اخونزاده ازادي راډیو ته ویل چې یاد عملیاتي دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې پیل کړی دي چې پر مهال یې تر یولس زیات هیروین او یا هم تریاک پلورونکي نیولې دي. نوموړی وایي له یادو کسانو سره یې څه اندازه نشي توکي هم نیولې دي خو ښاغلی کامران یې دقیق اندازه یاد نه کړه.
پاول وحلت کې مو هغه معتادین او هغه خلک چې په اصطلاح کې د وطن خلک ساکان ورته وایي دا پوډر پروشان پوډر خرڅي روین خرڅي تاریخ خرڅي چې موږ کشف کړي دي موږ ته معلومات شوی دي هغه منولې دي ما بس ما چولې دي او په دوم پړاو کې هغه پلان موږ لرو چې عام معتادین نمونې سو.
کامران اخونزاده ازیاتوی چې په ولسوالۍ کې د موتاجینو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی چې تر دا مهاله ګڼ شمېر موتاجین نیولي او محبسونو ته اچولې دي. په اورزګان ولایت کې طالبانو پر داسې مهال د موتاجینو د راټولولو عملیات پیل کړی دي چې په دغه ولایت کې لا هم د موتاجینو د درملنې لپاره کوم مرکز نشته. طالبان مجبور دي یاد موتاجین د نورو بندیانو په څیر په کوټو کې وساتي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت اوسیدونکو د طالبانو د دې اقدام څخه هرکلی کوي خو غوښتنه کوي چې طالبان باید دا کار نمایشي ونه کړي او په حقیقت کې د قاچاقونکو مخه ونیسي. دوی وایي مخکې د دغه هیروین پلورونکو او معتادینو څخه تر پوزې راغلي وه او ژوند یې زیات ورته تریخ کړی و. د ترینکوټ ښار اړوند د توري د سیمې اوسیدونکي روح‌الله ازادي راډیو ته وویل
دستا کی خانه داسی دیر زیادی بی یعنی پر سلکونه بلاخر سیده لخ او دانه حکومت پر اتک سر دستا کیانی بند کرده آقا رویدنیان چی بخواه با پتیر نظام که دخلگو دکوره سی اغلاوی که ولی مثلا مچه گاتان اغلاوی که ارسه اغلاوی که ول اوز دی نظام پر اتک سر مرد دیجن خوشحاله دیر کسانانی بجان کرده ساکیان.
خود ترینکوټ یو شمیر انور اوسیدونکو زیاتوی چې په دغه ولایت کې لا هم پلوړه ساته هیروین پلورونکي موجود دي او طالبانو ته پکار ده چې دا هم ونی سی او پوړاندې عملیات روان وساتي. د مرکز ترینکوټ اړوند د توري د سیمې یو بل اوسیدونکو احمد الله ازادي راډیو ته داسي وایي
وسم ستاره اس کډر کسام چې وسم خرسي خو پټه خرسي داسې عام نه خرسي لکسنه چې په خوا خرسي دل دا غوښتنه چې اول دی اغه روش کسان ونیسي یا دغه پر کوم نقطه یا کوم ما بس ترې دغه کې چې څو دی اروین پریج دا مغوښتنه چې دغه ساکیان اول بند کې کچیر ساکیان بند سينو کلاروین بم نه خرسي او مرتز بنا به جنوش ګرسي د عمل سره.
توری سیمه د اورزګان ولایت د مقام او امنی کومندانی څخه په شاوخوا زر متره فاصله کې پراته ده او د ترینکوټ ښار شمال ختیځ لوري ته. په دغه سیمه کې د هیروین پلورونکو زیات مرکزونه پکښې کې موجود دي او د سیمې اوسیدونکو زیات وخت ترې شکایت کوي. د اورزګان ولایت یو شمیر نور اوسیدونکو بیا په دې نظر دي تر څو چې طالبانو د کوکنارو د کرکیلې مخنیوي نیولې تر هغو نسي بریالي کېدلی چې دغلته د معتادینو شمیر را کم کړي. دوی غوښتنه کوي چې طالبان دې په دغه ولایت کې د کوکنارو د کرکیلې مخه هم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې اروزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې په زیاته اندازه کوکنار پکښې کې کرل کیږي او هر کال په زیاته اندازه د تاریاکو او یا هم اپینو تولید ورکوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو په اروزګان ولایت کې د نشه یي موادو د پلورونکو پر ضد عملیات پیل کړي دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې په خپل خوخه د نشو پرې هودل لموتات سره په درملنه کې ډیر مرسته کوي او د بیا اعتیاد مخه نیسي. دا چې څنګه کولای شو یو موتات په خپل خوخه د نشې پرې هودل ته وهڅو، خپل موتات څو کړی چې ځان ته قناعت ورکړي چې نشه پرېږدي، او د یو موتات پر راضي کولو کې د کورنۍ د غړو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مې له ارواپو وفاق الله صافي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلې چې ولې ډیری معتادین په خپل خوښه نشه نه پرېږدي.
دا نشه داسې یو عمل دی چې د انسان په وجود او د انسان په دماغ باندې زیات تاثیر کوي. د پرې غسل دیو ته ډېر زیات مشکل دی. په دغه حالات باندې ډېر خوشحاله یې، ځکه چې آرام یې په دې حالاتو کې. کله چې دیو نشه پرېږدي، دیو هغه دردونه هغه مشکلات ټول په دیو باندې راځي. او دا هم کېدلی شي لکه مافیایي ډلې راکم خلک چې مواد خرڅوي، دغه ساقیان چې دي، دغه هم د دې کوشش کوي دوی ته دغه ذهنیت، بد ذهنیت ورکوي چې دیو عمل ته راشي او د دیو د کاروبار چې مخکې ځي دا پاتې رانشي. په دغه حالات کې دیو هېڅ هغه خپل تصمیم نیونه نشي کولی.
څنګه کولای شو چې یو معتاد په خپل خوخه د نشې پرېښودلو ته وهڅو؟
د کې خطوه ما د ډېرو خلکو رول دی. د کې پامل دی، د کې د جماعت ملا دی چې دیو خلکو ته هوا په هوا ورکړ شي چې دا ماشه خار د انسان ژوند تباه کوي، انسان د جامع نه خار لري کوي، دغه انسان د فامیل نه لري کوي، دغه انسان ته ځاني تاوانونه رسوي، دغه انسان ته مالي تاوانونه رسوي. نو که چېرته آگاهي عمومي ورکړ شي، په دې سره موږ کولی شو مریض دې ته آمده شي چې خپل ځان تداوي کړي.
دا د آمادګۍ پر مراحلو کې لږ راته خبرې وکړي شي، دغه آماده کېدل یې څومره مراحل لري؟
دا خو مرحله دی کنه چې مخکې د فکر نه دی، مخکې د فکر نه هغه مرحله ده د معتاد دفاره چې دا د هیڅ احتیاط د تداوی نه لري خبره. چې آیا دا مو د احتیاط یو مشکل دی، آیا دا مو احتیاط یو مرض دی، آیا تو احتیاط تداوی لري، بیرسته دیو ته آگاهي امه کې ورکړ شي، لږ شانې پوهاوی ورکړ شي، دا به د فکر حالات ته راځي. فکر حالات هغه حالات دی چې دغه معتاد په دې کې فکر کوي چې زه څنګه وکم، زه ځان جوړ کړم، څوک رش ما بوز او ما جوړ کی. بل مرحله د چې دا د دیو د عمل یا د تیاری حالات دي. تیاری حالات هغه حالات دي چې دا شخص راځي شپخانه ته، دا شپخانه کې خپل ځان تداوی د لپاره مده کوي او راځي د غلطه. په دغه کې زمونږ ډاکټر، زمونږ کارمند اجتماعي، زمونږ مشاور، زمونږ روانشناس په دغه حالات کې د یو سره خبرې کوي، دی ته انګیزه ورکوي، د انګیزې نه وروسته د خپل ځان د عمل حالات ته بیل. چې عمل مطلب دا چې داخل ټریټمنټ یا تداوی ته راځي.
په خپل خوخه د نشي پرې خودلو ګټ څه دي؟
ګوره کې چیرته موږ یو مریض په زوره شپخانه ته راولو، بستر کو، هغه که په خپل زړه نه وي، هغه سره موږ هر څومره کار وکړو، هر څومره په ورسره هغه دیني جلسات ونیسو، انفرادي ګروپي جلسات کې دې سره اشتراک وکړو، د سره هر رواني یا د ارواپوهنو په دارواپوهانو په حساب باندې کار وکړو، د باندې کوم تاثیر نه ورځي. که چیرته دغه مریض په خپل تبه راشي، ځکه د خپل زړه دغه عمل نه تړی شوی، کله چې د خپل زړه باندې خوشی کینو، دوباره د دې راتګ مواد مخدر ته نه
کینو. دا په خپل خوخه د نشې پرې خودل ل درملنې سره څومره مرسته کولای شي؟
په دغه ډیټاکس پیشنټ په مرحله کې کم دردونه په دې ورځي هغه وینډاو سره چې ورته کم حالات چې دی، دغه مورفین او وجود نه کم مواد، زهري مواد د دې وجود نه وځي، هغه دردونه په دفاره دوا اغیو د فارا کم تجهیزات چې کوم مواد موږ دیو ته ورکو دا وګان موږ دیو ته ورکو دا غیر لپاره دا ډېر دکې دا غیر نه دوس دیو ته کم درسونه چې ورکل کی دیو ته لپاره پیدا مندي دې ته خو وګنی ورې شه نه خزه به ته دیو ته امدای ځکه چې دیو چې خپل زړه راغلی نو دیو د هر څه په ځان باندې چې موږ دا درسونه ته وګدو دا هر څه ته موږ باندې جامه ورکو
ته موتات پر راځي کولو کې د کورنۍ د غړو رول څومره مهم دی
چیرتا کورنۍ وغواړي یو شخص معتاد شخص تداوی کی یا تداوی ته آمده کی نو ډېر رول لري ځکه دغه مریض چې کله د کور نه راوځي د فامیل حمایت سره نه ناغا زادي هغه هر څه کولی شي مواد مخدر ته لاسرسی درلودلی شي چې لاړ شي خپل عمل وکړي ځکه دیو چې عمل کوي که هیڅوک دیو ته اهمیت نه ورکوي که چیرتا دا عمل تر کی او روغ صحتمند شي دې ته هم فامیل ځای ورکوي د کورنۍ د خوانه ورته هر قسم حمایت کیږي مالی دی او ځاني دی کار نه وله
طبي کارکونکي او ارواپوهان باید له کومو میتودونو څخه کار واخلي چې یو معتاد د نشي پریخودلو ته وحڅوي
ارواپوهان چې دی هغه ته آگاهی امر کوي یا د مثبت انګیزه او تور کوي دا هغه د مهارت ژوندۍ چې ورته وي د ژوند مهارت د باره کې سره خبرې کوي کورنۍ سره درویا یا په جامع کې درویا په ملګرو سره ویا دا هغه سره چال چلان باندې خبرې وشي
خپل معتاد څوک لسی ځان ته قناعت ورکړي شي نشه پرېږدي
خپل معتاد باید خپل ځان او خپل هغه د تیر وخت کومې سختۍ یا کوم مشکلات چې دیو ګاللې دي کوم فامیل چې دیو د لاس ورکړی دی کوم محبت او کوم دوستان نږدې دوستان چې دیو د لاس ورکړی دي هغه چې په جامعت کې یو ته بد قتل کېدل هغه چې په چا پې باور نه کوه هغه چا چې د سره د دیو سره د خپلوۍ هغه د دیوالۍ د دوستۍ لاس ورکو هغه ټول دی خپل ذهن ته راولي او مثبت کارونه ته لاره کوي او منفي کارونه د منځه وړي نو دا غوړ لوسه کولای شي د خپل عمل او مواد مقدر ته دا نه یاد نه کول جواب وي
ته زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په مرکه کې مو اوریدل چې ارواپوهان وای په خپل خوخه د نشي پرې خودل بریالي درملنه ده
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو
رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتات دیږي
دادا چې مردار شي دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د میدان وردګو ولایت یو درس کلن نعمت الله وایي چې په ایران کې په نشو اخته سو د نشو لعمل کور لنګ سو او هر څه له لاسه ووتل دا چې نعمت الله ولی او څنګه په نشو اخته سو او د نشو لعمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړې ده
تر نشي د مخه زه ایران ته لاړم ایران ته چلاړم هلته ما اتلس ساعته په کورا کې کار کوو زه یو د کار سړی وم ما نه ډوډۍ خور درلود کار مې ډېر کوو وجود مې درد کوو توانایي د کار د اتلس ساعته ما نه درلوده په کورا کې زه مجبور شوم مواد مخدر باندې اختصاصم قرار کړل هغه اتلس ساعته کار ما یوولس کاله وکړ په ایران کې بیا ما یو ترک وکړه بېرته سالم افغانستان ته لاړم په دغه عمل چاسته د بستر کې اخته سو درد مې درلوده یو بل نفر و پښې قطوې هغه ما ته ویل ته ونیسه یو دوه دود ووکړه تا درد تسکین شي ما چې یو دوه دود دغه مواد مقدره غسل وول بېرته زه اخته سو بالغه زه له کاره ولوېدم زه زندان سولم دا د یو داسې عمل ده که نشه مې د کار نه یې که خماره مې د کار نه یې اول دل کور لري کی دوم دل اجتماع لري کی خلاصه دغه یو سړی د جوړی چې کوی نشین نشکې دی یا کی درته وایم ډیر ځد لایم زم سره پینځه دولت ولله ځوان تر ټول بل خاطره مې دغه چې ام کور ولا الله سوار کړه هم یو موټر درلود په کمپاین کې هغه مې وو دا هر څه ځوان راغلی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو اوریدل چې نعمت الله په نوم له یو معتاد څخه د نشو له عمله ښځه جلا سوې ده
زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د چي جمیله و غالی عبدون کې مور د چي یو کلن ماشوم لري. دوی مخ کې په کلی کې وسیدل، خو له کومې ورځې راهیسې چې ښار ته راکډه سوي نو ماشوم یې پرلې پسې زاړي. که څه هم ماشوم په ظاهره روغ دی، خو بیا هم هیڅوک یې د زړه په علت نه پوهیږي. دا چې دا ماشوم ولې زاړي او د دې زړه تر شا کې څه څه ده، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
او خزی دی ماشوم خو مغزر او خړل، دا ولې نغلی کوي؟
تی نګوري و سړیا چې لغې کې مینه د ښکتا کړی، او دو سه د کیږي چې په غې کې ګرځاو
چټا کور باندې پریوتی
نه پیګم. لکه چې نو سوالی تر کډ شوی یو، پر لپسې ژاړي، بیخي خوله نه ده بند کړي.
وګې به وی لک شیدی ورکا،
شیدی خو ورکوم خو نه روي، بیخي خوله مرته نه وروړي.
ته یې وګوره، په نس خو به درد نه وي.
نس داسې پوست دی لکه وریخم، نه پوهېږم چې ولې یو دم داسې شو.
څه سپیرکۍ او خواږه ولني ورکه، ګوندې ورسره ښه شي.
دا مې څوام ځل دی چې کپه ورکوم، هېڅ نه ورسره ښه کېږي.
ته به خو به یې نه وي.
ته به یې له کومه شوه؟ ګلۍ یې غوندې یخ پخ دی.
سهار به یې ډاکټر ته بوزو، نن یې درېیمه شپه ده چې ژاړي. لیونۍ یې کړو،
خدای خبر چې دا شپه به څه وخت سبا کېږي. زه یې سمه لیونۍ کړم. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوري، په دغه چوکۍ کېنه. څه دې وکړه، معاینات مکمل شو؟
هو ډاکټر صاحب، دا د ایوی ګوري.
ښه ښه تراکت، ښه ښه دام سم، دا هم نورمال، صحیح د کولمو میکروب هم نه لري. ولا عجیبه ده خوري، کور مو چیرته دی؟
ډاکټر صاحب درې ورځې مخکې مو کډه ولسوالۍ ته راوړې ده، مخکې مو کور په کلي کې وو.
ښه ښه، هلته مالک ژړل؟
نه ډاکټر صاحب، هلته مې خواښې وه، زوی به مې ارامه و. زه به ټوله ورځ په غالیو اوبدلو مصروفه ومه، ولاکه مې چونګه مې دی هلک اورېدلي.
خواښې د زوی څنګه ارامه و؟
ډاکټر صاحب دا مې لومړی اولاد دی، کله چې پیدا شو ډېر نارامه و. خواښې به مې لږ لږ تریاک ورکول، بس ټوله ورځ به ارامه ویده و.
څه شی تریاک مو ورکول؟
هو ډاکټر صاحب، زموږ په کلي کې همدا رواج دی، ټولو ماشومانو ته د ارامولو لپاره تریاک ورکوو.
کله چې دلته راکډه شوې اوس هم ماشوم ته تریاک ورکوي؟
نه ډاکټر صاحب، دلته چې راغلی یو تریاک مو له ځانه سره نه دی راوړي.
بس بس بس، پوه شوم چې ماشوم ولې ژاړي.
ډاکټر صاحب په څه شي باندې پوه شوئ؟ زما په زوی څه شوي دي؟
خورې، ستا زوی په تریاکو اخته سوی.
څه؟ دا کوچنی ماشوم څنګه په تریاکو اخته کېدی شي؟
خورې، تریاک لوی او کوچنی نه پیژني، هر چاته چې په دوامدار ډول ورکړی شي پی اخته کېږي.
ډاکټر صاحب خدای به کوي ته به کوي، هغه مې را وخوري او زه مې له دې بلا خلاص کا، دا مې یوازینی زوی دی.
خورې اندېښنه مه کوه، علاج کېږي، موږ یې په شفخانې کې اوس بستري کوو.
یالله، زما خو مینه سپیره شوه، زه خو تباه شوم. زه څنګه مور یم؟ ما خو په خپلو لاسو خپل زوی په تریاکو اخته کړ، خدای څه وکړم؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.